بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې یوویشتمه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې شپاړسمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. خوږ دنکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په تهران کې د اسلامي وحدت د 16 نړیوال کانفرنس جوړېدل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د وحدت د اونۍ په هکله ځانګړی پروګرام هم درته اورو، او په آخر کې به د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر قزاقستان ته رسیدلی. د ایران بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل لپاره ګواښ دی، او طالبان له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کول غواړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران ولسمشر قزاقستان هیواد ته رسیدلی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو لوړ رتبه سیاسي اقتصادي پلای په مشرۍ په آسیا کې د باور جوړونې د اقداماتو او د تعامل یعنی د سیکا د کانفرنس د غړو هیوادونو د مشرانو په 16 غونډه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسېده. دا په سیکا کانفرنس کې د خپل ولسمشرۍ په پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړنی ګډون او په تېر یو کال کې د هغه نه هم خارجي سفر دی. د آسیا د باور جوړونې د تعامل د مشرانو 16 غونډه نن د قزاقستان په پلازمینې استانا ښار کې د ایران په ګډون سره پیلېږي. حاضر دمه سیکا 8 اصلي غړي لري او له 5 نړیوالو سیمه ییزو موسسو سره یوځای 8 هیوادونه د څارونکو په توګه شتون لري. ډیپلوماسي په عراق کې د ترهګر شتون ختم نه کړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي نمایندګۍ د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې د ترهګرو ډلو پر ضد د پوځي اقدام انګیزې او دلایل اعلان کړل، او ټینګار یې وکړ ډیپلوماسۍ د عراق په شمال کې د ترهګر شتون پای ته ونه رسوه او ایران د پوځي ځواک کارولو ته مجبوره شو. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ ټینګار وکړ د ایران د ملي امنیت او د خلکو پر ضد د ترهګرو ډلو بلوار رامنځته کوونکو او رنونکو اقداماتو، په دې اړه د تهران لخوا بیا بیا خبردریو او اعتراضونو ته بې پامۍ ته په پام سره تهران ترهګرو حملو ته د متناسب ځواب او د خپل حق له ایمالولو پرته بل انتخاب نه درلود. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي نمایندګۍ په دې خبر سره چې یوازې له 2016 میلادي کال راهیسې تر اوسه دغو ترهګرو ډلو د ایران په داخل او د ایران سرحدونو ته نږدې 9 ترهګرې حملې کړي دي، چې په نتیجه کې 24 کسان شهیدان او 22 نور ژوبل شوي دي، او زیاته کړه د باوري اطلاعاتو پر اساس د غټولې ترهګرې حملې د عراق په شمال کې په کوردستان سیمه کې پلان شوی منظم شوی او اجرا شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي نمایندګۍ بیا زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت لا بیا بیا خبردارایو او اعتراضونو سره سره له بده مرغه د عراق د کوردستان سیمې چارواکو د نړیوالو مقرراتو په چوکاټ کې د ترهګرو پر ضد کوم هغه شیندونکي او پرېګند اقدامات ترسره نه کړل. د ایران بے پیلوټ الوتکې د اسرائیل لپاره ګواښ دی. د فلسطین سما خبری اژانس راپور ورکړی د صهیونیست رژیم امنیتي ټولنو د ایران د بے پیلوټ الوتکو په بې وس باندې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه بے پیلوټ الوتکې د صهیونیست رژیم لپاره تر ټولو خطرناک ګواښ ګڼي. د صهیونیست رژیم د امنیت د تحقیقاتو مرکز پرون په یو راپور کې د نړۍ په سویاله بے پیلوټ الوتکو د استفادې په زیاتېدا او د ایران د اسلامي جمهوریت او د مقاومت د چولیز د بے پیلوټ الوتکو له توان څخه د صهیونیست رژیم په ویرېدا غور وکړ او د ایران د بے پیلوټ الوتکو پروژه د اسرائیل لپاره د تر ټولو بالقوه خطر ګواښ وبله. دا مرکز په خپلو تحقیقاتو کې له بے پیلوټ الوتکو د دنیا د هیوادونو استفادې ته په اشارې سره وویل له بے پیلوټ الوتکو استفاده د هوایي حملو د خطر د زیاتېدا ښودنه کوي او یادونه کوي چې په ازاد بېلابېلو اوزارونو له لارې کارول وشي. د برېټانیا پارلیمان کې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژل کېدا پر موضوع خبرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی د برېټانیا پارلیمان یو غړي په افغان پلازمېنې کابل کې پر کاج دمي خوانیز مرکز بریتا په اشارې سره د هیواد لومړی وزیر لیسټراسر ته وړاندیز کړی دی چې وزیرانی باید افغان هزاره توکمو له استازو سره وویني. دا وړاندیز له هغه وروسته شوی چې سلګونو برېټانیا میشتو افغانانو د برېټانیا پارلیمان او د دغه هیواد لومړی وزیر دفتر مخې ته مظاهره وکړه. پر کاج هوانیز مرکز د تلې میاشتې اتمې له خونړۍ بریدو سره چې پکې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 130 نور ژوبل شوي وو، ګڼ شمېر افغانانو د دنیا په بېلابېلو هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او پر خواله رسنیو دا پېښه په کلکه وغندله. دې پېښې کې وژل شوي ډېری کسان د کابل لویدیځ کې میشته هزاره توکمه غړي وو چې زیات شمېر پکې جوني وې. طالبان له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کول غواړي. صدای افغان خبری اژانس راپور کړی د طالبانو حکومت د امریکا لخوا د دغه ډلې د حکومتي چارواکو لپاره د ویزې د محدودیت لګولو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. دا ډول فیصله د طالبانو او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدا خنډ ده. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د امریکا لخوا د دغه ډلې د چارواکو لپاره د ویزو محدودیت په غبرګون کې ویل دغه فیصله به د اړیکو د پیاوړي کېدا خنډ او د افغانستان د ملت د مشکلاتو د نه حل کېدا سبب وګرځي. د امریکا لخوا دغه محدودیت په داسې شرایطو کې لانیږي چې په تیرو څو ورځو کې د قطر پلازمېنې دوحې کې د افغانستان د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ په لوړه سویه خبرې اترې ترسره شوې وې. په ننګرهار کې د نیمه لوړو زده کړو له ادارو فارغو تحصیلانو خپل راتلونکي ته اندېښمن شوي دي. زمون خبریال راپور کړی دوی وایي په خورا سختو اقتصادي شرایطو کې زده کړې کړې دي خو اوس ورته د کار کولو او عملي زده کړو زمینه نه ده برابره شوې. په جلال آباد کې د امام غزالي په نوم د روغتیایي دوه کننو زده کړو انسټیټیوټ څخه د 100 جونو په ګډون سره 250 تنو د فراغت په اړه جوړ شوې غونډې کې یو شمیر فارغو زده کړیالانو د اسلامي مدد له مشر ته بوختل چې دغه فارغو زده کړیالانو ته په کور دننه د کار کولو زمینه برابره کړي. ننګرهار کې چارواکي وایي سلطنه پر نشې روغ دي کسانې ته درملنې وروسته خپلو کورنیو ته ورسپارلې دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو چارواکي وایي دغو کسانو ژمنه وکړه چې بیا به نشو ته نه ورګرځي. شمالی کوریا بیا توغندوی ازموینه کړې ده. ایران خبری اژانس راپور کړی د جنوبی کوریا رسنیو نن سهار وختي د شمالی کوریا لخوا د کروز توغندوی د ازموینې خبر ورکړ. د جنوبی کوریا رسنۍ وویل د شمالی کوریا دغه توغندي ستراتیژیک او لروټنه دي. دغه توغندي په داسې حال کې ازمویل کېږي چې د جنوبی کوریا حکومت په تیرې سه شنبې ورځې په شمالي کوریا هغه کړی و چې سمدستي په سیمه کې لمسوونکي تاوتریخوالي رامنځ کې اقدامات پای ته ورسوي. د سرحد ټکر له اسرائیلو سره د اړیکو په معنا نه دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان د پارلیمان نایب رئیس ایلیاس بوسا پرون وویل د اسرائیلو او د لبنان ترمنځ د سمندري سرحد ټاکلو په حق له موافقه موافقه له تل حبیب سره د اړیکو د دې کې دا په معنا نه ده. الیاس ابو صاحب ویل هغه څه چې محقق شول یوه باریا د خو له اسرائیل سره د لبنان د سمندري سرحد د ټاکلو موافقه له دغه رژیم سره د اړیکو د دې کې دا په معنا نه ګڼل کیږي. امریکا او لویدیځ هیوادونه د اوکراین د جنگ عاملان دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د سیاسي علومو استاد لویدیځ هیوادونه په اوکراین کې د جنگ عامل معرفي کړل. د امریکا د پوهنتون دغه استاد جان ماشمایر زیاته کړه د اوکراین کړکۍ چې همدا اوس په حقیقي جنگ بدل شوی دی، ټول د روسیې په سرحدونو کې د لویدیځ په سنګر باندې د اوکراین د بدلولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له هڅو سره مربوط دی او د اسرائیلو د توغندي سیستم نه کرندوالی ثابت شوی دی. د سهونیست رژیم هم ټلویزیون چینل راپور ورکړ. د سهونیست رژیم د کابینې وغړي زیب الکین په اوسپنیزې ګمبسیا سیستم باندې د اوکراین د پوځ د نسم بلولو اصلي دلیل د روسیې د موډر توغندۍ په مقابل کې د اسرائیلو د دغه توغندي سیستم نه کرندوالی وبلو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په تهران کې د اسلامي وحدت د شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس پیلېدل نومیږي. د اسلامي وحدت شپږ دیرشم نړیوال کانفرنس د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا او د اسلامي اتحاد سوله او په اسلامي دنیا کې له تفرقې او تنازع د ډډه کولو اجرایي لارې چارې او عملیاتي اقدامات په موضوع سره په تهران کې پیل شو. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لخوا د اسلامي وحدت د ونې لاندې دا وروسته او د مسلمانانو د وحدت په پیاوړتیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي له مخې د متولیانو او د چارو د مسؤلانو لخوا د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د ترسره کولو فیصله وشوه. له 1415 هجري لمریز کال څخه د اسلامي تبلیغاتو ادارې د دغه کانفرنس څلور پړاوونه ترسره کړل. له هغه وروسته د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو نړیواله ټولنه چې په 1419 میلادي کال کې هجري لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په امر جوړه شوه، هر کال د ربیع الاول له 12 څخه تر 19 نیټې پورې د وحدت د ونیا په پیلېدا سره د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د اسلامي دنیا د شخصیتونو پښتون سره ترسره کوي. د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس ترسره کولو هدف د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او پیوستون رامنځته کول او د عالمانو او پوهانو د علمي او کلتوري لیدلوګو د نږدې کولو په لړ کې د هغوی همفکري او هم اسلامي وحدت ته د رسېدا په لړ کې د علمي لارو چارو څېړل او وړاندې کول او په اسلامي دنیا کې د واحد امت جوړول او د مسلمانانو د ستونزو او مسایلو هوارول او په دې لړ کې د مناسبو حل لارو وړاندې کول دي. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم پرون د اسلامي وحدت کانفرنس د پیلېدا په مراسمو کې ویل. د دې کانفرنس پیغام دا دی، موږ غواړو د اوسني انسان دوست ژوند د دین په بنیاد جوړ شي. د اسلامي دنیا شهیدانو بیداری رامنځته کړه. ځینو فکر کوو چې اسلام یوه شخصي چاره ده، خو د اسلام شهیدانو د وینې په برکت اسلامي بیداری رامنځته شوه او ټول مسلمانانو غواړي چې د اسلام د اصولو مطابق ژوند تیر کړي. زموږ دښمن هم له دې ویریږي. شک نشته چې استکباري دنیا نن سبا د اسلام د دینیت خلاف لکنې ډک واحد دریز غوره کړی دی. دا شان چې پرله پسې د دروغو په نشرولو او د اسلام او د رسول الله مبارک د کورنۍ په سپکوي سره د دنیا د مسلمانانو ترمنځ د تفارقې د اچولو کوشش کوي. په دغه حساس پړاو کې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي ضرورت له مخکې څخه زیات احساسیږي او په همدې بنیاد اسلامي حکومتونو ته پکار دی چې اجازه ورنکړي دښمنان په تفارقې اچونې سره د اسلامي وحدت امت له یو بل څخه جلا کړي او متفارق کړي. په دې وجه د وحدتونه د یوزړتوب او د کلمې د وحدت او د دښمنانو د دسیسو د شنډولو لپاره یو مناسب فرصت بلل کیږي. اسلامی جمهوریت غاگ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پرزوینې و منې عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول لومړۍ خور د میاشتې له 16 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه درې څلوېښت کاله پخوا د لومړني هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شپاړسمه نیټه د یوه روایت له مخې د اسلام قدرمند پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د هغوی مبارک له هجرت وروسته د جمعې لومړنی لمونځ وشو. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کله چې د مدینې منورې نږدې سیمې ته ورسېده، د بني سالم بن عوف د قبیلې په ځای کې چې قبا نومېده، د جمعې په ماسپخینې خطبه وویله او د جمعې لمونځ وکړ. د تاریخي روایتونو له مخې دا د جمعې لومړنی لمونځ و چې ادا شو. دغه موضوع د جمعې د لمانځه د عبادي او سیاسي فریضې د ارزښت ښودنه کوي چې د اسلام د پیغمبر په لومړني فرصت کې ترسره کړ. دا ویلو ده چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د جمعې لومړنی لمونځ د ادا کولو پر ځای وروسته یو جمعه جوړ شو چې اوس هم شته. درې سوه څلور اویا کاله پخوا د 1001 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شپاړسمه نیټه مشهور مسلمان عالم په فاضل تونی، مشهور ملا عبدالله تونی بشرویه، د ایران په لویدیځ ښار کرمانشاه کې وفات شو. هغه خپل زده کړې د اصفهان په یوې مدرسې کې د دینی علومو په زده کولو سره پیل کړې او د علمي درجو له ترلاسه کولو وروسته یې څو کتابونه هم چاپ کړل چې د اصولو په علم کې وافیه کتاب ته اشاره کولی شو. د دغه مشهور فقیه له نورو آثارو څخه حاشیه بر مدارک، حاشیه بر معالم او فهرست تهذیب شیخ طوسی ته اشاره کولی شو. شپږ نوي کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په 28 نیټه ستر ایراني شاعر استاد محمد تقی شوریده شیرازی وفات شو. د عباس زوی محمد تقی شوریده شیرازی په 1216 هجري لمریز کال کې په شیراز کې زیږیدلی و او په اووه کلنۍ کې د چچک ناروغۍ له امله د بینایۍ له نعمته بې برخې شو، خو د خپلې ډېرې هوښیارتیا په وجه په لنډه موده کې د خپلو شعرونو په برکت مشهور شو او شعرونه یې د خلکو پر ژبو جاری شول. محمد تقیبیا تهران ته روان شو او د ناصر الدین شاه قاجار د پاملرنې وړ وګرځید او د فصیح الملک لقب یې ترلاسه کړ. محمد تقی شوریده بیا شیراز ته لاړ او تر وفات پورې هلته پاتې شو. دغه شیرازی شاعر بالاخره په 98 کلنۍ کې وفات شو او د شیخ سعدی شیرازی د مزار په خوا کې دفن شو. شوریده شیرازی په قصیده ویینې، غزل، طنز او شوخ طبع کې ستر نابغه و. هغه په تیره بیا د هغو شعرونو په ویلو کې چې ډیر ستر مهارت ښودلی، پکې عامیانه او د فارس د خلکو اصطلاحات کارول شوي دي. له شوریده شیرازی څخه یو لر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې د غزلیاتو دیوان، آزر، کشف المواد او نامه روشندلان شامل. څلور پنځوس کاله مخکې د 1438 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په 28 نیټه د ایران د میناتور د هنر وتلی استاد حسین بهزاد وفات شو. بهزاد په زلمیتوب کې له نقاشۍ او انځورګرۍ سره ډیره مینه درلودله. هغه د هنري آثارو په وړاندې کولو سره ورو ورو مشهور شو او بالاخره د ایران د اوسمهاله تر ټولو مشهور او ستر میناتوریست په توګه وپیژندل شو. هغه د میناتور په صنعت کې په یو لړ نوښتونو سره دغه اصیل او ارزښناک ایرانی او اسلامي هنر لا ښه کړ. دغه مشهور میناتوریست په د رنګونو په کارولو کې نوي رودې کارولې او په رنګ سره به یې تاندوالی زیږاوه، یا به یې کتونکو ته غم او خپګان القا کاوه. شاهنامه فردوسی، ایوان مداین او فتح بابل نومې تابلوګانې د استاد بهزاد له ارزښناکو آثارو څخه دي.
د وحدت ونې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګه سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د وحدت د اونۍ په مناسبت د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ربیع الاول یا لومړی خور میاشته د رسول الله مبارک د زوکړې یا میلاد میاشته ده. د اهل سنت او د روایتونو مطابق د 1500 میلادي کال د ربیع الاول 12 نیټه د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. خو د اهل تشیع د روایتونو په مطابق د ربیع الاول 12 نیټه د هغوی د ولادت ورځ ده. د روایتونو د دغه اختلاف تر منځ ورځ، یعنی لا دولسم تر ولسم ربیع الاول، د وحدت اونې نومول شوې ده، او دا د مسلمانانو تر منځ د یووالي او نږدې کولو لپاره یو محرک ګرځېدلې دی. ایزن موږ په دې اړه یو لړ پروګرامونه برابر کړي چې دمګړې شپږم پروګرام درته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په اوسنۍ نړۍ کې د وحدت اصلي خطر، یعنی افراط او تفرید، او سره د مقابلې په لارو چارو تاسو سره خبرې کوو چې د دغه پروګرام په دوام کې به تاسو په دې اړه زموږ مطلب واوري.
عزیزانو، په دې اونۍ کې مسلمانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې جشنونه جوړوي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اسلامي مذهبونو کې د وحدت او دوستۍ سمبول دی. په اسلام کې هم د نورو دینونو په شان داسې کسان وو او شته چې د خپل دین د تعلیماتو پر خلاف اخیستنونه یې درلودل. دغه اخیستون یا برداشت افراطی او تفریطی و. هیڅ یو دین دا ادعا نشي کولای چې منونکي له افراط او تفریطه بچ پاتې شوي وي. په دین کې د تفریط عنوان همیشه له هغو مسایلو چې افراطګرانو او اورپکو همیشه له هغه په استفادې سره له خپلو نظریو سره د نورو ملګري کېدل توجیه کړي دي، لکه څنګه چې تفرید کوونکی هم د افراد په تور همیشه په معتدلو او میانزلارو کسانو د کفر فتوا لګولې او نیوکه پرې کړې دي. په اسلامي مذهبونو کې دغه افراد او تفرید د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او شخړو سبب شوی دی.
د اسلام دښمنانو هم د تاریخ په اوږدو کې هڅه کړې ده چې له هغو بهیرونو چې د اسلام له تعلیماتو یې افراطي یا تفریطي اخیستنونه درلودلي دي او نور مذهبونه یې تکفیر کړي، په مسلمانانو کې د اختلاف د اچولو لپاره له هغوی تر ډیره حد استفاده وکړي. بیلې او ایلې که په تیرو لسیزو کې په اسلامي نړۍ کې د انګلستان د استعمار مشهور سیاست پاته شوی، هغوی د اسلام په مختلفو مذهبونو په تیره بیا شیعه او سنی کې د اختلاف په اچولو سره د لویدیز له استعمار او اصلي دښمنه د مسلمانانو غفلت سبب شوي دي. دغه سیاست نن هم په مسلمانو هیوادونو کې د سیهونستانو او د هغوی د لویدیزو ملاتړو یو ستراتیژیک سیاست دی.
ایزانو د اسلام دښمنانو اسلامي انقلاب له کامیابی ورسته انقلاب ته د گزار ورکولو او له داخلي استبداد او بهرني استعمار سره په مقابله کې د نورو مسلمانانو لپاره د اسلامي انقلاب د بیلګه ګرځیدلو د مخنیوي لپاره ډیر چلولونه کړی دي، خو هیڅ یو چل یې ایران انقلاب ته توان نه دی رسولی. د دې په بوټا په ظلم ځپلو اسلامي هیوادونو کې اسلام ژوندی شو او له سیهونیزم او د هغې له لویدیځو ملاتړو سره د مقابلې لپاره د ازادي غواړو غورځنګونو د یوازیني لارې په توګه دنیا ته وړاندې شوه. سیهونستانو د خپلو لویدیځو امریکایي ملاتړو په مرسته هڅه وکړه د مختلفو اسلامي مذهبونو ترمنځ د اختلاف په اچولو او د افراطي تکفیري بهیرونو په پیاوړي کولو سره مسلمان هیوادونه ټوټې ټوټې او بې ثباته کړي. د سعودي عربستان وهابي تکفیریان د سیهونیست رژیم د اصلي ملاتړي په توګه د امریکا د دغه سیاست اجرا کوونکي شول. د القاعده د ترهګر تنظیم مشران و او غړي او د داعش جبهة النصرة جنګوي لخکر او یا بوکو حرام په شان د ډیرو ترهګرو او تکفیری ډلو مشران و او غړي په پاکستان، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د وهابیانو په ښوونځیو کې سبقونه ویلي دي. هغوی له اسلامي مذهبونو او هغه مذهبونو سره د مقابلې لپاره چې د وهابي تفکر خلاف دي د تکفیري بهیرونو د پیاوړتیا په غرض ډېرې زیاتې پانګونې وکړې. د وهابیت د تعلیماتو له مخې له اسلامه د وهابیانو د انحرافي برداشت او اخیستون مخالف کسان له اسلامه وتلي دي او د هغوی سزا مرګ ده. اسلام لا صلح غواړو او عدالت غواړو تعلیماتو د وهابیانو د غاخستون په عمل کې په مسلمانانه ټولنه کې د دښمنۍ او کینې د تخم شیندل وو. افغانستان کې طالبان او القاعده او په عراق او سوریا کې داعش، په پاکستان کې جنگ ویلخر او سپاهی صحابه او په افریقا کې بوکو حرام د وهابیت په تعلیماتو په عمل کولو سره په لکونو مسلمانان وژلي او یا هم بې کوره کړی دي. البته دغه افرادګری یوازې په اهل سنتو کې نه ده، که څه هم د اهل سنتو د څلورو مذهبونو ډیر عالمان وهابیت د اهل سنتو لا ډلې نه ګڼي او د تکفیری وهابیانو خبرې او افکار له اسلامي تعلیماتو بهر ګڼي. عربستان عالم محمد بن علوی مالکی چې په مسجد الحرام کې د حدیث او فقه د تدریس کورس یې درلوده د وهابیت په تفکر لا نیوکو کوونکو څخه و. هغه د خپلو کتابونو لا خپرېدو وروسته محاکمه او په پانسه یا اعدام محکوم شو. مالکی په خپل یو کتاب کې د تکفیر په رد کې لیکي، موږ په داسې کسانو اخته شوي یو چې د کفر او شرک په خپرولو او په ناصحیحو او صافو او القابو سره د احکامو په خپرولو کې تخصص لري. داسې صفتونه چې له هغه مسلمان سره چې په توحید او پیغمبر په نبوت گواهی ورکوي نه خي. من جمله دا چې وهابیان هغو کسانو ته چې په مذهب کې د هغوی د رای او نظر مخالف دي تحریفونکي، دجال، مداریان، بدعتیان او په آخره کې مشرک او کافر وایي. لزنو کم عقلانو وینو چې په پراخ ډول دغه کانزلو او قبیح الفاظو مثالونه استعمالوي، هغه الفاظ چې یوازې د کوڅه او بازار خلک وي، هغه کسان چې د دعوت اسلوب او په بحث او مباحثه کې د ادب په طریقه سم نه پوهیږي.
عزتمن اوریدونکو، د تشیع مذهب هم په خپلو تعلیماتو کې له ډیرو افراطونو او تفریطونو سره مخامخ دی، او د دغه افراط او تفریط په وجه تکفیری وهابیان د شیعه مذهب پر خلاف خپل دروغ د شیعه مذهب د پیروي په ادعا کوونکو ځینو افراطي ډلو او بهیرونو په استناد سره وړاندې کوي. د تشیع په تاریخ کې همیشه مختلف کسان په ځینو مذهبي لیتوګو او افکارو کې له افراط سره مخامخ شوي دي، خو هیڅکله دغه افراطګري د کوم خاص بهیر په خدمت کې نه وو او د ډلو او بهیرونو د تبلیغ او دودولو په هدف سره ترې استفاده نه ده شوې. دا په داسې حال کې دی چې ورته انګلیسي شیعه ویل کېږي. له مذهبي افراطګرۍ په استفادې سره هڅه کوي مسلمانانو او نړیوالو ته د تشیع متفاوته او سپیره څیره وړاندې کړي، او د ایران د اسلامي انقلاب د نفوذ مخه ډپ کړي. هغوی په اروپا، په تیر بیا په انګلستان کې د ځینو بهیرونو تر ملاتړ لاندې غواړي د ایران له دننه د سوچه او انقلابي تشیع په وړاندې ودرېږي، او په مذهب کې د ننه په مبارزه سره د تشیع د جاذبو په متزلزل کولو سره هغوی په دافعه بدل کړي. دغه بهیر د خلکو له حکومتي او د مذهبي تعصباتو په ناوړو استفادې سره ټول دینی مطالب له اهل سنتو سره ټکر او دښمنۍ ته بیایي، او یوازې د شیعه سنی د اختلاف له تنګو عینکو ټولو دینی مسایلو ته وګوري. په دغه رودې سره مبلغان یوازې هغه مسایل بیانوي چې شیعه او سنی پکې اختلاف لري، او غواړي دغه بحثونو ته په لمن وهلو سره دینی او مذهبي اختلافات او دښمنۍ سخت کړي. له دې امله دوی په ډیرو مهمو دینی تعلیماتو لکه توحید او نبوت سترګې پټوي، او د دغه بهیر پیروان د اسلامي عقایدو د دغو لویو اصولو ته هم یوازې د شیعه سنی د اختلاف له زاویې ګوري او پرې کار کوي. نو د نورو د شبهو په وړاندې مناسب او منطقي ځواب نه وړاندې کړي، که څه هم دغه بهیر د خپل رسالت او پیغام دنده د وهابیت له بهیر سره به مقابله او دښمنۍ کې ګڼي، او حتی په دې نوم سره له ټولو مسلمانانو سره دښمنۍ او تربګنۍ توجیه کوي، خو په رفتار او عمل کې له وهابیت سره غژمله او هملوری عمل کوي، او له دې نظره د دغو دواړو بهیرونو ترمنځ کاملا سمون موجود دی. د شیعه افراطی بهیر هم د وهابیت په شان لخپلو نظریاتو سره سره لک شان اختلاف هم نزغمی، او د شریعت د منلو لپاره د یو معیار په توګه د خپلو افکارو او حتی التقاطي عادتونو په معرفي کولو سره د نورو مسلمانانو او حتی نورو شیعیانو تکفیر او تفسیق په خپل اجنډا کې راوستی دی. د اسلامي انقلاب سل لارښود تل او همیشه په دې مهم ټکي ټینګار کړی چې هیڅکله باید د شیعه او سنی ترمنځ د دښمنۍ اسباب برابر نه کړو. دوی ټینګار کوي موږ له اهل سنت و مسلمانانو سره یو یو، واحد یو، ځکه چې مسلمان ورونه سره یو ورونه دی. که یو څوک داسې خبرې وکړي چې زموږ مسلمانان ترمنځ د تفرقې سبب شي، پوه شي چې دغه کسان یا جاهل دي یا له هغو کسانو دي چې غواړي د مسلمانانو ترمنځ اختلاف واچوي. د شیعه سنی مسله بیخي شته نه، موږ ټول په خپلو کې ورونه یو.
ازن و د وحدتونه او د ټولو مسلمانانو د وحدت د چورلیس په توګه د اسلام د پیغمبر میلاد یو فرصت دی چې د اسلامي مذهبونو عالمان لایو بل سره کښېني او په ځینو عقیدتي مسایلو کې له اختلافاتو سره سره په یو چورلیزي او محوري اصل ټینګار وکړي. مسلمان عالمان باید د وحدت له مقولې په صحیح شناخ سره له افراط او تفریطونو سره مقابله وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د وحدت د اونۍ په مناسبت د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین منګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې به لنډې خلاصې ته تاسو پام راګرځو. د سونګو د صادراتو د دوام په موخه د ایران لا پریکړې د افغانستان هرکلی. د افغانستان د ښوونیز او روزنیز نظام د ړنګېدو خطره. په افغانستان کې د انتقالي ادارې له طرحې څخه د حکمتیار هرکلی. د افغان هزاره قومیتونو وشله او د لویدیځوالو دواګوڼي معیارونه. په افغانستان کې د خونړیو ترهګرو بریدونو دوام. د پاکستان او د امریکا د پوځي قومندانانو لیدل کته. او د پاکستان په پخواني لومړي وزیر عمران خان د اوسني لومړي وزیر شهباز شریف تور لګونې د تیرې اونۍ مهمه پیښه.
عزتمن اوریدونکو، د طالبانو د سوداګری او د صنعت وزارت افغانستان ته د ایران څخه د سوانګو د صادراتو د هوکړې له غزیدو څخه هرکلی کړی دی. د طالبانو د سوداګری او د صنعت وزارت په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د سوانګو د صادراتو د هوکړې د غزیدو لپاره د ایران له پریکړې څخه په هرکلی سره وویل چې دغه بهیر د څلورو نورو میاشتو لپاره غزول شوی دی. د طالبانو د سوداګری او وزارت اعلان وکړ چې دغه وزارتخانه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د وارداتي لارو په مخ کې خنډونه او دغه هیواد کې د سوانګو او ضروري توکو د کمښت مخنیوي وکړي. په وروستیو میاشتو کې د سوانګو بیه من جمله د تیرو او ګازو قیمت په افغانستان کې په بېساري توګه لوړ شوی دی. تیره ورځ هم د طالبانو چارواکو د افغانستان شمالي پولي حیرتان بندر ته له روسیې څخه د تیلو د لومړنۍ جوپې د رارسېدلو خبر ورکړ. په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنې دورا په دیخوه او د افغانستان په اقتصاد باندې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه دغه هیواد کې لوی بحران او کړکېچ رامنځته کړی. امریکا د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې په بهیر کې د افغانستان د مرکزی بانک 10 میلیارد ډالریزه شتمنی کنګل کړ. د یادو ستونزو سره په هممهال توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې پرهیز او د هیواد سره د نړیوالو مرستو بندېده په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا نخې نښانې راښکاره شوي دي.
عزیزانو، د بحران د نړیوالې ادارې په وروستي راپورټ کې راغلي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده او د نړیوالو مرستو بندیده د هیواد حکومت د پاشلتیا تر حده رسولې ده. د حکومت د مامورینو تنخواګانې نه ورکول کېږي، لومړني خدمات ولسته نه وړاندې کېږي، مالی څانګه فلجه شوې ده او آزاد اقتصاد د نسکورېدو په حال کې دی. د خوراکي توکو د بیې زیاتېده او بې ساري ګراني له یوې خوا، او د افغانستان د ملي اسارو یعنې د افغانۍ د ارزښت کمیده له بلې خوا، د افغانستان حالات دومره پیچلي کړي چې بشري او نړیوالې مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې، کاختي او د بشري ناورین د رامنځته کېدو په حق لا پرله پسې خبرداري ورکوي. په پیسیفیک او آسیا کې د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام مشري وایي چې له دې مخکې چې طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې واکمن شي، د افغانستان اقتصاد د 40 میلیارد ډالریز داخلي ناخالص تولید یعنی جی ډی پی په درلودلو سره ډیر وړوکی اقتصاد درلودو چې په یو کال کې کابو 15 میلیارد ډالر للاسه ورکړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو کې د امریکا او د اروپا سیاست همدارنګ د نړیوالو مرستو کمیده د هغوی د ادعا په پوټه تر ټولو زیات د افغانستان ولسته تاوان رسولی دی. په داسې یو حالاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت په تیر یو کال کې لاتیرو لسیزو را په دې خوا د خپل اصولي سیاست په دوام کې د افغانستان له ولس څخه ملاتړ زیات کړی او د طالبانو د واکمنېدو را په دې خوا د درملو نیولي بیا تر خوراکي توکو پورې په لسکونو مرستندویا جوپې دغه هیواد ته ورډیګلې دي. په دې لړ کې ایران د افغانستان د خلکو له معیشت او اقتصاد سره د مرستې په خاطر د هیواد ته د تیلو په شمول د سونګو تامین ته هم توجه کړی ده، او تهران هڅه کوي چې د افغان ولس په وړاندې د امریکا او اروپا د غلیمانه سیاستونو سره سره د افغانستان د سونګو اړتیاوې تامین کړي. ایران په داسې حال کې افغانستان ته د سونګو د صادراتو بهیر د څلورو میاشتو لپاره غزولی شي. د ژمي په درشل کې یو او په افغانستان کې هوا په سړېدو ده. ایران دغه اقدام په داسې وخت کې ترسره شوی چې لویدیځوالو افغانانو سره هر ډول مرستې له سیاسي مسایلو سره تړلې دي، خو ایران په دې کار سره د ژمي او د هوا له سړېدو نه د افغانانو او د طالبانو د حکومت اندېښنې اوارې کړې او د تیلو او د ګازو د تامین په هکله ډاډ ورکړی دی.
د ماشومانو د ژغورنې نړیواله ادارې په خپل تر ټولو وروستي ارزونه کې د افغانستان روزنیز نظام د پاشلتیا په حال کې بللې. د دې ادارې د ارزونو پر اساس تر افغانستان وروسته سودان، سومالیا او مالی هغه درې هیوادونه دي چې ښوونیز او روزنیز نظامونه یې کمزوري دي. په دغه راپور کې د کرونا د خپراوي، موسمي بدلون او د جنگ او جګړو اثرات د ښوونې او روزنې په نظامونو ارزول شوي چې په یادو څلورو هیوادونو کې 9.8 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان روزنیز او ښوونیز نظام تل د کورنۍ او جنگ جګړو او یا هم د پردیو د یرغل له امله په تیرو څو لسیزو کې له کمزورتیا او محدودیتونو سره لاسو ګریوان پاتې شوي او جدي نیمګړتیاوې لري چې د دې هیواد د تعلیم په کیفیت او کمیت باندې ناوړه اغیز شیندلی دي. د افغانستان د ټولنې سنتي جوړښت او د تعلیم په وړاندې د ټولنې د ځینو پرګنیو او ناسم لیدلوري او د پیاوړي روزنیز بېخبناو په رامنځته کولو کې د افغان حکومت کمزورتیا سبب شوی چې د افغانستان د تعلیمي نظام د نړیوالو سټانډارډونو ترمنځ نه ډکېدونکي واټن رامنځته کړي. دوی عمده ستونزې موجود دي. یو دا چې د افغانستان د پوره ټولنې لپاره د تعلیم زمینه برابره شوې نه ده، او دوهم ستونزه هم د کیفیت له نظره د افغان تعلیمي نظام کمزورتیا ته بېولې ده. په تیرو دریو کلونو کې د کرونا د وبا له خپراوي او د ښوونځیو او پوهنتونونو کې له بندېدو وروسته په افغانستان کې انټرنیټ ته عامه خلکو د محدودو لاسرسیو له امله ګڼ شمېر محصلین او زده کوونکي له زده کړو څخه محروم شول. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته روزنیز نظام نور هم وځپل شو.
ایزانو په افغانستان کې په پرله پسې لسیزو کې د تاوتریخوالو له امله د دې هیواد روزنیز نظام په نړیواله کچه کې تر ټولو کمزوري تعلیمي نظام رتبه خپله کړې ده. له بلې خوا طالبان بیا د اکیډمیکو زده کړو په کمزوري کولو سره د دینی مدرسو د پراختیا په لټه کې دي چې دا مسله هم د افغانستان د تعلیمي نظام ته یو بیا بل ګزار بلل کېږي. د افغانستان د معارف او پخوانی وزیر میرویس بلخی وایي چې طالبان لا جنگ نه مخکې او په افغانستان باندې تر واکمنۍ دورسته د خپل تر واک لاندې په سیمو کې ښوونځي په دینی مدرسو باندې بدل کړي وو. دا یو لویه خطر رامنځته کوي ځکه چې ماشومان په دینی مدرسو کې د ټولنې د ضرورت ټول مهارتونه نشي زده کولی. له غیر دینی علومو د ماشومانو محرومول یو غیر منطقي چاره ده. یا د ستونزې سبب شوی چې ګڼ شمېر ښوونکي او د پوهنتون استادان له روزنیز نظام څخه بیل شي. دا هم افغانستان کې د ښوونې په ډګر کې یوه بله ننګونه رامنځته کړې ده. همدارنګه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د 2020 کال د اکتوبر په مانیټا په افغانستان چارو کې د ځانګړي رپورټر د څوکۍ د رامنځته کولو لپاره پریکړه لیک صادر کړ چې د بشري حقوقو په زمینه کې په تیر بیا د قومیتي لګکیو او د میرمنو د تعلیم په زمینه کې د طالبانو په حکومت نیوکې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په دې لړ کې په افغانستان کې خپل د ځانګړي راپور چې یعنی ریچارډ وینټ ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله او په ترڅ کې مسؤلیت ورکړسو د بشري حقوقو تیروتنې او د ماشومانو په حالاتو په اړوند معلومات بیا ثبت کړي او د ملګرو ملتو شورا ته راپورونه چمتو کړي.
د پاکستان د پوز قومندان په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین او نورو امریکایي چارواکو سره د دواړو خيزو همکاریو په اکله خبري اترې وکړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له جکپور او چارواکو سره په لیدنه کې واشنگتن سره د همکاریو لپاره د اسلام آباد په لیوالتیا تأکید وکړ. د پاکستان د پوز د اعلامیه له مخې باجوا د امریکا د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی له مرستو څخه قدرونه کړې ده. په پا پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سیاستونو له مخې او واک ته د شهباز شریف له رسیدو څخه وروسته د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ کړکېچنې اړیکې په ښه رغېدو دي. د عمران خان د واکمنۍ په دوران کې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې لانجمنې شوې، خو عمران خان د تحریک انصاف د ګوند مشر د پارلمان له لوري په عدم رایې اعتماد سره لیرې کړی شو. د عمران خان او د امریکا ترمنځ د لانجو یو ستر لامل دا و چې عمران خان د پوځي اډې د ورکړې لپاره د سپینې ماڼۍ له غوښتنو سره په سخته مخالفت وکړ. شهباز شریف له واکمنېدو څخه وروسته د خپل بهرني سیاست د لومړیتوبونو په بیان کې له امریکا سره د پاکستان د اړیکو پر غېدو تأکید وکړ. په دې خاطر په وروستیو میاشتو کې د خارجه وزیر په شمول پاکستانی چارواکو هڅه کړې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه یوسي او واشنگټن سره خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي. افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاکستان څخه د سپینې ماڼۍ اصلي غوښتنه دا وه چې یو شمېر خپلې پوځي اډې امریکا ته په واک کې ورکړي، څو له هغه ځایه په افغانستان کې خپل استخباراتي عملیاتونه مخته بوزي. خو عمران خان له دې مسئلې سره په کلکه مخالفت وکړ او دا مسئله د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لانجې خپل اوج ته ورسولې. په داشان حالاتو کې چې د پاکستان اوسنی حکومت امریکا سره د اړیکو د رغولو په لټه کې دی، واشنگتن ته د پاکستان د پوز د مشر سفر د دې خودن کوي چې پاکستان غواړي د ځینو امتیازاتو په بدله کې امریکا سره د افغانستان په زمینه کې ملګرتیا وکړي.
ایزانو د پروگرام نور همدلتا پای تارسی تربل پروگرام پلوی او مهربان خودی سپارو.
خاد او آبادو سی. Thank you.